اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه ونیوي د قوس یولسمه او د میلادي 2013 د دسمبر دوهمه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ د تورونو په اړه د حکومت له لورې د تحقیقاتو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمیر غړي په تروریزم او فتنې اچولو تورن کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ آسیا سره د متحدو ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نمونه واخیستل. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې ترسره شول. د کندهار ټاکنې تر هغه یوه اونۍ وروسته وشوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده. جورج بوش امریکا یو څلوېشتم ولسمشر او د متحدو ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبليو بوش پلارو. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت تلور نیویه کلن و. د افغانستان ولسمشر د رسنیو دفتر پر ټویټر لیکلی چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمیرې تر 3000 زیات بلل کیږي، د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي په برخه کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بیبي په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په تور ونیول شوه. خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1.5 نیټه پر هغې لګیدلي تورونه بې اساسه وبلل او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له مکسیکو، منځنۍ او جنوبي آسیا سره امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بری ګڼي. پامپیو د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژه خبریال ته په مرکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هم په ارجنټاین کې د جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پامپیو په جنوبي امریکا کې د چین د پانګونې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په آزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ ټینګار وکړ. د راپورونو پر اساس مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د 30 سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګیلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې پر روان کړکېچ او د روسیه او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر 3 بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له 24 ماڼوګانو سره یې ونیولې. تاسیز مو ژغ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بد سلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي، خو ځینې افغان استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې موږ دا غږ کوو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي تاسو مخنیوی وکړي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وشي، په دې حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اروزګان کې له جګړه ځپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو، خو راوشو لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بد سلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بد سلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال ضیا اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت داسې دعوی جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پریکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدي پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلی پر ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نسته، له دې امله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا وایندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا وایند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې د ده په وینا ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارواکو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او ناټو غواړي چې په افغانستان کې د ایران د ښکاره لاسوهنې مخه ونیسي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړې وروسته به موضوع له خلکو سره شریکه کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. که چیرې داسې څه وموندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوې وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلی حکومت ویلي دی چې ایران له 2019 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بېلابېلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وځو چې هیوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسو مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هیواد له لوري په ګاونډي هیواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسنادو موندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هیواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافای وایي ایران باید د یو ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سات و بجه او دولس دقیقی شوه. امنیتی چارواکی وای د کندهار په معروف او شاولی کور ولسوالیو کې و څلوېشت وسلوال طالبان وژل شوی دي. د چارواکو په وینا و دېرش وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې، او لس نور په شاولی کور ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکی وای لومړی پېښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزیز وای وسلوالو طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاپدیدونکو توکو ډکړی وو، او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډک د موټر بم حمله وکړي، چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاپدنه کړې او په پیښه کې وجېش وسلوال وژل سی.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت وو، پر هغه حمله وشي. دوی سره یو هنځې په نامه یو ټانک غوښتل چې دغه قیدیره مواد ځای پر ځای پخې کړي او هغه ته د دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی او په زیات شمېر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړې. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یوولس وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار پلی روان و چې امنیتي ځواکونو ورباندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوه او تر ماښامه دوام درلود. آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ستار ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سرمقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و. ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسېدو ته یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمېر دیارلس تنو ته ورسېد، خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلي، د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمېر 2401 تنو ته رسېږي. ستار ټریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي. په ځواب کې رسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي، تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. رسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي. په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې ورسپانې د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده. واشنگتن اگزامینر ورسپانې بیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې. ورسپانه وایي بریډ جنرال فرانک مکنزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه یې تایید کړي. د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري. ګارډین او څو نورو ورسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیري د تور یادونه کړې ده او ویلي دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. تاسیسمو ژخله ازادي رادیو او ساعت و بجې او شپارس دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وای د کوچانو د انتخاباتي حوزې د رايو په شمیرو او تفتیش کې فساد شوې ده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته ویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره د تبعیض آمیز چلند شوې ده. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمیر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمیرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کېږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبعیض آمیزه چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمیر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړې توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه لوړه وه. دوی همدا شنګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو ناظرین د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ بد سیمه وارد نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې د مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمیر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمیرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 500 نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. په دغو ولایتونو کې کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ شامل دي. په کونړ کې جاوید صافی، شاهزاده شاهد، نعمت الله کاریابا او وشمه صافی ګټونکي اعلان شوي دي. عبدالله نورستانی او ډاکټر زاهد فیضان په نورستان کې بریالي اعلان شوي دي. د سمنګان ولایت ګټونکي عبدالله محمدی، حیات الله سمنګانی، ضیا الدین ضیا او محبوب رحمت دی. په سرپل کې محمد اکبر سلطانزاده، اسدالله ایوبی، سید محمد محسن شریفی بلخابی، الحاج حمیدالله بیک او عزیز جالس. میدان وردګ کې عبدالاحمد دورانی، عبدالرحمن وردګ، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکری او انجینیر حمید اکبری ګټون کې اعلان شوی دی. البته د ابتدایي پایلو پر اساس زمو شخله ازادي رادیو اوري. په ورزګان کې د و 50 هغو کورنۍ سره چې پروانه جګړه کې د کورنۍ غړي او یا هم د بدن غړي له لاس ورکړي وو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي وشوي. له ورزګان د شریف الله شرافت راپور ووري.
اورزګان کې د کومک پنوم خیریه موسسه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسته د 15 هغه کورنۍ سره وکړي چې پروانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي للاس اور کړي و. د یادې مرستې د ویش پر محل د دغه ولایت د شهیدان او مالین رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې د غمرستې په یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي او په خبره چې د هرې کورنۍ سره مرسته سوي توکي 1000 افغانۍ قیمت لري. حقبین ویل چې پراتلونکو کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
چمر تقریبا د 15 په مینو سره د کومک کړی دی او دا د هو کسان سره کېږي چې په دغه جنگو کې متضرر شوی دی او دا کومک سره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مسیت معرفي کوو، هغه دې سره کومک
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشاله دي، خو وايي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خوند د جنگ د حالات سره مش سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوی دي او زخمیان او شهیدان سوی دي او اوس د دولت مش سره د همکاري کړي چې مسه مشترک کړي نو غوړي دي وړي دي ورجه بر پلمیر چاوي دا شان سر جګړه خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت سره د ماجرو او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګان سره وکي د روزګان ولس ډیر خوړ دي.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړه د کورې ودان ماجر خلک یو بیا په ماجر کې مایبین لرو د مایبین سره دغه مرسته سوي د ورج دی وړي دی وړي دی د لولو بیا نو د سن چای او براو د شانم په چې کې دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه مالمیږي چې موږ ډیر ارتیا لرو. موږ ولس د یو خاصه وچکلیم زپلې د بلې خاصه جنگو کورونه بمباسي وی دي او بیا مې بین لو خلک مو په جنگو کې خوش سوي دي او شسوي دي شي دان سوي دي. موږ د ټول مو سات صدا فاشیز مشتره داسې کومکونه و.
لدی ټول سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي. دغه اداره وای په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي. د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې ویل:
زما پیغام ټول نړۍ ته هم دادی چې باید افغان په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په روزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي و ځکه دلته لسره څه د پاسه لسره کورنۍ بې ځای سوي دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري و.
د بې ځای سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دي پامن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي. دا فداسیال کې د چ په روزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څخه کم درو کلون رئیسی د جګړې ډګر تودي او دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ لخپل سیمو بي ځای کیږي او په خبره یې چې عاجل مرستار چالري.
خبری مجله اوري د پاکستان حکومت وای د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او څو نور غریبه په تروریزم او د فتنې په خبرولو تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری دا خبره په پاکستان کې وکړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیا بروی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې د ردوی او د هغه د همکارانو پر ضد پریکړه د اپوزیسیون لغړو سره تر مشورې وروسته کړې ده.
آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لباک کے جو تمام لیڈرز ہیں ان کے خلاف
نن موږ دا فیصله کړی دا چې د تحریک لباک د مشرانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په حفاظتي تحویل کې چې کوم خلک خستل شوی دي په هغوی کې پیر افضل قادری، خادم حسین رضوی، پیر عنایت الحق شاه او حافظ فاروق الحسن شامل دي. د تحریک لباک په مشر خادم حسین رضوی د لاهور په سیول لائنز تانه کې د بغاوت او ترهګری په تور کې مقدمه درج کړل شوی ده.
ان کو بغاوت اور دہشتگردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سیول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے.
د پاکستان په سنا کې د اپوزیسیون مشر راجا ظفر الحق پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ردوی په برخه کې حکومت تر زیات فشار لاندې وو.
زه فکر نه کوم چې دې کې کومه بدنیتي شامل ده، خو یو داسې صورتحال جوړ شوی وو چې حکومت په دې ګام پورته کولو مجبور شو، ځکه چې لږ لږ مو دا پس په داسې څلانجه راپورته شوه.
په حکومت فشار ډیر سوی وو. عدلی هم ویلی و چې که نور څوک داسې خبرې وکړي یا بیان ورکړي نو تاسو یې پر ضد ګام اخلي، خو د دوی خلاف ولې نه، کیدای سي له بهره هم چا ویلي وي، نو ځکه دغه ګام واخیستل سو.
د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ردوی او د هغه پلویانو چې شمیر یې تر 3000 زیات بلل کیږي، د یوې مسیحي ښځې آسیه بیبي په برخه کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیه بیبي په 2000 میلادي کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوې او په اعدام محکومه شوې وه، خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر آسیه بیبي لګیدلي تورونه بې ځایه وبلل او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. ردوی او پلویانو یې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلی چې د مظاهرو په وخت کې د پاکستان د قضایي نظام او پوځ پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک یې تشدد ته تشویق کړي دي. که چیرې پر خادم حسین ردوی او د هغه پر ملګرو لګېدلي تورونه ثابت سي، په عمر قید محکومېدلی شي. خادم حسین ردوی په 2014 میلادي کال کې د تحریک لبیک پاکستان ډله جوړه کړه چې د بریلوي مذهب پلوي کوي. دا ډله په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند تر نوم لاندې ثبت شوې ده. تحریک لبیک پاکستان د روان کال د جولای په 15 په پاکستان کې په انتخاباتو کې د سند ایالتي پارلمان 2 چوکۍ هم وګټلې.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بولي، او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په آزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ